السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې تاسو آزادی رادیو اوري زه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه تر ډیره د سندرو ملمانه تفریحي پروګرام ته ځانګړی شوی خو د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا هم واوري دا سمحال چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته الله هم اجازه نه ده ورکړي د افغانستان امریکایي په هانتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو لوملیکنه پیل کړه مهم خبري او تحلیلي موضوعات هم درته خبرو خو لمړی لند خبرونه د افغانستان امریکایي په هانتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه د افغانستان امریکایي په هانتون یو خبره کړې اعلامیه کلیکلي نوي جذب شوی محصلونو ته به دا فرصت برابر شي چې د عراق کوردستان په سلیمانیه په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایي په هانتون او د امریکا په بارت کالج کې خپل زده کړې پیل کړي امریکایي په هانتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه پراخه کړي په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پاتې محصلین استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او حدس روان دي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالات ویرونکې دی او کئ مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي د نړیوال بانک په خبره د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې دي د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د فقر سبب شوی دی د تفصیل بعد رواني خبري مجلې په دوام کې واوري د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر هیوادونه هیر کړي دي تدروس ادهانوم د خبره پرون له جنیوا څخه خبريالانو ته د ویډیو کانفرنس لاره کړې ده دا په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر باندې ولیکل خپل هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکړي سره صلیب په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره مرسته کوي او تر 10,000 ډیرو روغتیايي کارکونکو ته معاشونه ورکوي په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي د عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته هم توجه وشي تر دې مخکې په کابل مزار شریف او هرات کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه د پاکستان نوی صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ییزې حل لارې غوښتون کړي دا واقعه د رسیدو وروسته هند ته د شهباز شریف لومړی روښانه وړاندیز دی او روسیې د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولای د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیر میاشتې په جواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان په 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه په پام کې دي د کانګرس پر دې غړیو ماسکو ته د سفر بندیزونه لګیدلی دي په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم بندیز لګولای او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس ک انټرنیټ ته لاسرسی لرئ پر وپاڼه مهم خبرونه ژوندۍ اوریدل شئ تر خو ایدل تخبریدونکې خبرونه راپورونه او نور موضوعات هلته په تفصیل لوستلای شئ ازادي رادیو .com زموږ پته ده نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې د دې هیواد اوسنۍ حالت ویرونکې ده او کئ مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد لا پسې خراب شي جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3 باندې یوه برخه کم شوې دي په لندن کې مشته اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر د سړي سر عواید اسد جرادو ته توضیح کړل
په یو هیواد کې د کورنی تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنی تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عاید وایي
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اگست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جګپوره اقتصاد پو توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبه پورس وی غونډې ته وړاندې کړه وی ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصادي نور هم پس خراب شوی دی ریټرز اژانس څرګندوي چې د طالبان واکمني د دې سبب شوه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوری کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلي دي چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لري او 33% دا توان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک څرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویرونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 60 کال تر اخیره شاوخوا 34% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډې وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
واکتاله د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼ افغانان دا ګیله کوي چې د طالبانو حکومت ورته د کار په پیدا کولو کې پاتې راغلی دی. د دې درخوا د نړیوال بانک د راپور وروسته دا اندېښنه هم زیاته شوې چې شاید د افغانستان اقتصادي وضعیت د روان کال تر پایه نور هم خراب شي. خو د دې ټولو علتونه څه دي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر دې پوښتنو ته ځواب وایي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویستل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بې باوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه. ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدای شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بې اعتمادي ده او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته دوم ټولګي نه پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی چې موږ داخله سو په پسرلي کې دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمینه را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چې انده د خلکو د دولت ترمنځ بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هم بې اعتمادي لا هم زیاته شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باعث شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یادې کړې دي. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې که چیرته د افغانستان سړي سر عواید اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بیل شک تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په 5 ډالر روانې. اسلامي امارات روس نه دی توانېدلی چې بهرنۍ ټولنې ته قناعت ورکړي تر څو چې د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې آزاد شي. دا یو په دې چې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دي هغه هلته پاتې دي. دا یو بل. د افغانستان د بانکونو مراودات د نورو نړیوالو بانکونو سره دا بل غټ دلیل دی. دریمه مهمه خبره دا ده چې د خلکو د عاید سطح چې ده، د خلکو د عاید سطح په څه دلیل دی؟ په دې دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د منګ او څه په اصطلاح کورنۍ داخلي ناخالصه عواید جوړي، دغه شی نه جوړي. په دې دلیل نه جوړيږي چې افغانستان کې خلک بیکاره دي، بیروزګاره دي. دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دندغه عواید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکړه او خرید وکړه تر څو چې بازار کې د اقتصاد څرخه وڅرخیږي. تر څو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي، دغه وضعیت به پنده ترتیب لا هم به زیات شي.
د اقتصادي مسایلو کارپو دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د سړي سر د عوایدو د کمیدو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه د احمد شیبر پوښتنې ځواب ولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5 19.8
څلور ویشت اشاریه اته او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکیدو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات نازک ښیي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا اووه بجې د زابل ولایت د شهري صفا ولسوالۍ د جلدک په سیمه کې د یو بای فور موټر د چبکېدو په پیښه کې اتلس کسان زخمیان سوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال سوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دي.
اتلس نولس کسه زخمیان ول. روغتیایي ټیمونه ډېر په بیړه او ډېر په مجهز شکل باندې د حادثې ځای ته ورسېدل. ناروغان ټول روغتون ته انتقال کړل. اوس الحمدلله وضعیت ډېره حاله کړې ښه ده. ځینې ناروغانو حالت لږ د اندېښنې وړ ده، نازک دي.
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لاره و چې د تخنیکي ستونزې له امله له سړک اوښتی او چپه سوی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کېږي.
په زابل کې مو د یوې ترافیکي پیښې جزئیات اورېدل. داسې مهال چې له طالبانو هر ورځ د بشري حقونو د خوندیتوب، د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او د خپل سر نیولو د پای غوښتنه کېږي، تازه د اروپایي پارلمان یوه جرمنۍ غړي چې کابل ته راغلي وایي دې ته سخته اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي. هغې خبرداری ورکړی که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیاتې شي. جزئیات په دې راپور کې.
هینا نویمن د اروپایي پارلمان غړی په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغو به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وړوکی استازیتوب لرو چې زما په څیر خلکو ته زمینه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی، خو لا د دې وخت نه دی چې په رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني، موږ به طالبان په رسمیت ونه پیژنو.
آغلی نویمن په کابل کې پرون یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو د تیر کال په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به ټول نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې. هینا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړې څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي، خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړي په وینا که چېرته طالبان داسې ونه کړي، ناهیلیتوب به پسې زیات شي او سرخړونې به ډېرې شي.
د پاکستان نوی صدر اعظم وایي اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په ځواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ییزې حل لارې غوښتونکی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف وایي چې اسلام آباد له هند سره د سوله ییزو او ګټورو اړیکو غوښتونکی دی. د ده له دې خبرو سره د جرمني اژانس په وینا دا هیلې زیاتې شوي دي چې د ده له ټاکلو سره د دوو اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شاید ډیپلوماتیک روابط بهتره شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د ده د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې وویل پاکستان له هند سره د ښو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جموں او کشمیر په ګډون د سوله ییز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځئ سوله ټینګه کړو او په اجتماعي اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې چې له عمران خان څخه د باور رایه مرکزي پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. د پخپل لومړۍ وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکني حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلي سره ښه روابط ولري. د ده دې خبرې د هند صدر اعظم واڅاوه چې د مبارکۍ پیغام ورولی شي. نریندرا مودی په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې، ثبات او لترهګرو څخه د پاکستان غوښتونکی دی. د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې